تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو او ترشناس ملاندې خبرونه بیا هم دوام کوي. له خبرونو وروسته به د نیالګیو د ایښودلو او د ونو د اهمیت او په چاپیریال د اغیز په اړه خبرې وکړو، او د کرکټ د مسابقې وروستی حال به هم په زمن کې درکوو. خو اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه واورې. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستار په توګه وټاکل شو. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. او د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغانستان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د بشپړېدو لپاره نن په ولسی جرګې کې انتخابات ترسره شول. د ولسی جرګې لومړي مرستیالي ته حاجی زهر قدیر، او همایون او دوهمي مرستیالي ته محمد نذیر احمدي او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو. زهر قدیر د 138 رایو په ترلاسه کولو سره وتوانید چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال شي، خو دویمې مرستیالي ته کاندیدانو د 50 جمع یو رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. ټاکل شوی چې سبا د محمد نذیر احمدي او نعمت الله غفاري ترمنځ یو ځل بیا د دویمې مرستیالي څوکۍ ته انتخابات ترسره شي. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې وو ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوې دي چې دا تقریبا د څو فامیل او یعنی و فامیل مجموع د دوی تشکیلولو.
ښاغلی حق نواز زیاته کړه چې د دغو کسانو جنازې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د کډوالو له منلو انکار کړی، او ترکیې سره یې دې هوکړلیک ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په لومړي ځل یې په هیواد کې د ګازو د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ کړی. د دغه وزارت وین محی الدین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د جوړولو هدف یې په هیواد کې د ګازو د تولید د کچې لوړول دي.
دغه انکشافي ماستر پلان د افغانستان د اقتصادي زیربناو یو برخه ده، کوم چې نه یوازې د ګازو سکتور لیدلوری مشخص کوي، بلکې د پارک د تولیداتو لپاره هم زمينه برابرې.
دغه ماستر پلان د وی جرمنی کمپنی فیشنر لخوا ترتیب شوی چې د آسیا پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې مالی ملاتړ کوي. او ورسته خبر هم دا چې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د لوبې ټاس افغانستان وګټه، او د شپږو لوبغاړو په سجدو سره 138 منډې جوړې کړې او زیمبابوې ته 108 منډې هدف وټاکه. اوسمهال زیمبابوې بیټنګ ته ولاړ ده او لوبه روانه ده. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې، او د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالف ډلې ویلي چې د مارچ په 14 نیټه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتي ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي، او تر ډیره د سوریه د حکومت مخالف ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 14 موافقه وکړه چې په جنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه واخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې پر رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلات چې د دې کمیټې ویان دی، د جمعې پر ورځ په ریاض کې رویټرز خبري اژانس
The
will.
The place to begin political transition
د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي جنیف دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار وړل سي چې د نړیوال ټولنې غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به پر راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري. خو روسیه، ایران او د اسد رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پریکړه باید په انتخاباتو کې وسی. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډیره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خو د مارچ پر 11مه یعنې پرونې خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې به د پلان سره سم د مارچ پر 14مه ووسي. خو وایي لومړی به د روسیې او امریکا څارونکي تر هغه د مخه د اوربند د سرغړونې د ارزونې لپاره سره وګوري. کری نن په سعودي عربستان کې ویلي چې شایي نن ناوخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د هغو ادعاو په اړه خبرې وکړي چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم اوربان نقص کړی دی. دوی وایي د روسیې او امریکا چارواکي د غرض په ژنیف او امان کې هم سره ګوري. ټاکل شوی کېږي سبا د مارچ 14مه د لیبیا، سوریې، یمن او اوکراین په اړه له اروپایي ډیپلوماټانو سره په پاریس کې خبرې وکړي. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا لوري د یو دافع هوا سیستم له احتمالي نسبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیرونی د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرې دوه په اړه خبرې کړي او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې ترلیدو وروسته ویل چې دغه دافع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیک امنیتي ګټو ته زیان رسولای سي او شاید د یو نوي وسلوالې سیالۍ سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یې یوازې دفاعي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د محافظه کار ګوند مخکښ نومند ډونالد ترامپ په شیکاګو ایالت کې د امنیتي دلایلو له کبله خپل وینا وځندوله. ډونالد ترامپ د شیکاګو له پولیسو سره ترلیدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خپل هغو لسکونو زرو پلویانو د امنیت خوندیتوب لپاره چې د وینا لپاره راټول شوی د نن شپې غونډه یوې بلې نیټې ته ځندوي. د راپورونو له مخې د ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ سختي لفظي شخړې د دې سبب شوې چې دغه وینا وځندېږي. د شیکاګو یو پولیس افسر جان سکاتلانته په دې اړه خبري اعلان وکړ.
It is my understanding at this time that there has been a total of 5 arrests that were made from
the way زما د معلوماتو له مخې د ډونالد ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې 15 تنه نیول شوی دي. دوه تنه د شیکاګو د پولیسو لخوا، دوه تنه د ایلینوی په هنتون د ساتونکو لخوا او یو هم د دولتي ساتونکو لخوا نیول شوی دی. په دې ترڅ کې دوه پولیس ټپیان دي خو روغتي حالت یې ښه دی. ولکېږي سلګونه معترضان د وینا د سیمې بهر راټول شوي او د ډونالد ترامپ پر ضد شعارونه ورکول. بل لور بیا د ترامپ پلویانو نارې وهلې چې موږ ترامپ غواړو. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2024 کال په نومبر کې ترسره شي. دا وه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجیبې زمان څخه وورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه دی 14 چې منفی 1 اسماني اوریاز دی. په ګردیز کې د تودوخه لوړ درجه دی 14 چې منفی 1 درجه اسمان به اوریاز وي. په فیض آباد کې د تودوخه لوړ درجه 12 چې 3 اسماني اوریاز دی. په کابل کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چې 4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13 چې 4. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6 چې 5. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 چې 10 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چې 12. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 چې منفی 2 درجه اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در یک ساعت دیگر یا کمتر از یک ساعت دیگر که از این بازی برنامه باقی مانده درباره آغاز فصل بهار و فصل سرسبزی صحبت خواهیم کرد و ای که در افغانستان چقدر فرهنگ نهالشانی و حفظ محیط زیست خوب هست و یا ای که چی کرده میتونیم ما خود ما در قسمت حفظ محیط زیست خود چه کرده میتونیم و یک محیط زیست سالم چقدر مستقیم روی زندگی خود و فرزندای ما و شما تأثیر میگذاره. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست، امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و ریاض درمل کارشناس محیط زیست. البته فراموش نکنین که در جریان این برنامه لحظه به لحظه کرکت را هم گاه گاهی به شما خبر خواهیم داد، یعنی که در بازی کرکت بین افغانستان و زیمبابوه چی میگذره. تا به حال زیمبابوه تانسته در آور سوم است، البته دو توپ از آور سوم پرتاب شده و 22 رنز گرفته، هیچ بازیکنش نسوخته. هدفش که برای افغانستان، هدفی که افغانستان برای زیمبابوه تعیین کرده 187 رنز است.
بله، د دې خبرونه په دې برخه کې د ونو او بوټو پر اهمیت او ګټو باندې خبرې کوو. لا د نیالګیو د خودلو فصل دی ګوندې زموږ خبرونه هغه کسان چې لا د ونو او نیالګیو په اهمیت نه دی خبر تشویق کړي چې سش کال لشت لږ یو نیال کشیشتي تر پای وپالی او په دې توګه د خپل هیواد د چاپیریال ساتلو سره مرسته وکړي. سش کال د حکومت ترڅنګ یو شمېر مدني ټولنو هم ویلي چې د ونو او نیالګیو د خودلو لپاره پراخی حلی زلی کوي. د افغانستان ولسمشر پر روستوی که ول د کابل پر شاوخوا که با 5.5 لکه هکتار مځکه کې ونی کشیش دی.
اغا زنگلونه تل منزه تلی برتا احیای ممکنه ده سه هغا شای چه تخوا کابل که و او د کابل باغونه دارنگ ده واد ده نوروزای و باغونه طول افکارای که و ده زوندی که دول احتمال ده.
د خوست والی هم وای چې سش کال به په دغه ولایت کې 2 میلیونه نیالګي کشیش دي. په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې ډیر نیالګي ایښودل شوي خو اکثره پالل شوي نه دي، یا خلکو مات کړي او یا اوبه نه دي وررسېدلي او وچ شوي دي. د نیالګیو د کرلو تر څنګ د هغو پالنه هم زیاته مهمه ده. په چاپیریال، بارانونو او سیلونو کې د ونو پر رول هم په همدې خپرونه کې ژغی شو.
بله، مهمانان رو به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان را اول ازشون میپرسیم. جناب آقای همایون، برنامه ریاست شما یا اداره شما به خاطر نهالشانی در افغانستان امسال چگونه هست؟ آیا انتظار داشته باشیم که در سراسر افغانستان یک کمپاین مشخص را شما را اندازی بکنین؟
باشین. به نام خداوند آب و خاک، سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دوستان همقطارم در کنارم هستند، دوستان سبزنگرم. دقیقا اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از رسالتایش در قبال محیط آری از هر نوع آلاینده ها تبلیغات بیشتر جزی از رسالت های ما هست که آگاهی بتیم از روزنه های مختلف. شما در جریان هستین که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در چهار سال پیشتر شامل نصاب درسی مسائل موضوعات محیط زیستی را ساخت، شامل نصاب درسی مکاتب از صنف 4 الی صنف 12 که در رابطه با ساعات سبز پوششی در هونجا به تمام مطابق با ظرفیت هایی که داره متعلمین بر از اونا تفهیم ساخته که ساعات سبز پوششی چه منفعت هایی را داره. در کنار از این ما با توجه به این که ما یک کشور اسلامی هستیم الحمدلله و تمامی مردم ما در افغانستان مسلمان هستند و همچنان تحقیقاتی هم برایند تحقیقاتی هم که از مرکز ادیان جهان در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، برایند از تحقیقاتی بود که روزنهای دینی میتونه بیشترین راکارای محیط زیستی را داشته باشه، یعنی در گرایش دین است. با روی همین ملحوظ بود که ما اسلام و محیط زیست و ساعت سبز پوشی از روزنهای دینی چی است، بر تمام از طریق ریاست مساجد و هماکن مقدسه ما تبلیغات بیشترینه را داشتیم، همین مدلی را که هندونزیا به خاطر جنگل زدایی کرد و کارگر بوده برنامه هایشان، این برنامه ها را هم ما روی دست داشتیم. برنامه هایی که امسال زیر دست داریم برنامه گپ از گلوبال اکشن پلان فور دی هرت که این کارگر بوده در ژاپن ایالات متحده از سال 1945 ماه امروز این برنامه ها را حکوتی ما را تعیین میکنیم خانه به خانه از منفعت های ساعت سبز پوششی و ای که چه تاثیرات مثبتی را در روح روان انسان ها و بالاخره بر اقتصادش بر جامعه پایدارش داره. در راستا کارهایی را کردیم، در کنار ازی با جامعه مدنی نشست داشتیم. شما میدانین که کارهای زیادی که در راستای حفاظت از محیط زیست صورت میگیره در کشورهای پیشگام جهان و کشورهایی که موفق بودند در راستا از طریق نهادهای جامعه مدنی کارهایی را کردند. ما هم با گفتمانهای زیادی را با نهادهای جامعه مدنی داشتیم که از او روزنه ها هم کار صورت گرفته، با شهرداری محترم کابل، با ارگانهای محل در ولایات و همچنان با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری هم هماهنگ بودیم در راستا کارهایی را کردیم. بیشترین کار ما روشنگری بوده در راستای حفاظت از محیط زیست.
ډیر زیات مننه دې کرکټ منوال لپاره هم باید وای چې همدا اوس حمید حسن د زیمبابوی یو لوبغاړی وسوځو. زیمبابوی شپږ منډې کړې دي.
هاملتون مساکات زره اوت کړ با 11 رن.
کپتان یې د یو ډېر تکړه لوبغاړی دی، درې موور او درې توپه. اوس بل ملمته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان الله امانیار ته نوبت ورکړو. امانیار صاحب، که د کرنې د وزارت له لورې د ونو نیالګیو د ښودلو په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، ستاسو وزارت په دې برخه کې څه کوي، څه یې کړي دي؟
زه ټول نه د مخکې د ازادۍ غږ د رادیو د طریقې از خپل د توده او د مینې ډک او د سمسورتیا په هیله د افغانستان د خپل احترامات او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام.
زه د ټول نه د مخکې د سمسورتیا هدف په افغانستان کې د کرنې او بلګولو د وزارت او د کبروندونو د احیا زب تاسو ته معلومات درکوم. په دې ارتباط باندې چې دا اصلا زمونږ اهداف په دې کې دا دي چې تشویق د خلکو په سهمګیري کې د سمسورتیا د چاپیریال ساتنې حفاظت او د ککړتیا د هوا د مخنیوي او د ښکلا منځته راوړل د اوبو د زیرمو تقویت او د زمينه د کاريابي د خلکو د پاره چې مساعده کوته د پروژې په لاره چاو او د سوند لرګیو بدیل په افغانستان کې او ظرفیت لوړوالی د ارتقا د ظرفیت د خلکو په مجموع کې تاسو موږ اهداف تشکیلی چې موږ په هر کال په د کلنې او بلګولو وزارت په دوه وختو کې په مجموع کې نیالچانی ده. یو هغه تودو سیمو کې د 15 نه د دلوی را شروع کیږي او تر 15 در هوته پورې دا جریان را پیدا کوي او په ولایت د سرسیره کې د 15 نه د هوت شروع کیږي او تر 15 د حمله پورې دا پروسه جریان پیدا کوي چې موږ په سرسیر ګرمسیر ولایتو کې د خپل کمپاینونه عملا را شروع کړي دي او مکتوبونه هم را لیږلي دي چې تاسو خپل کمپاینونه په سمسورتیا په دغه اهدافو چې ما مخکې تاسو را ارزو که به دیر ارتباط باندې را پیل کړی. موږ په مجموع کې سکالې په ځنګلونو د امریتونو د طبیعي جرمو د مدي امریتونو د طریقه 3.9 میلیونه اصلي نهیل نیالګي په مجموع کې توزیع لپاره آماده لرو. مؤسسات چې په مجموع کې په افغانستان کې کار کوي 1 میلیون اصلي نیالګي لري. اتحادیه د قوریداران او کوپراتیفونه په مجموع کې 1.8 میلیونه اصلي نیالګي لري. سکتور د خصوصي 15 میلیون نیالګي تولید کړي چې په مجموع کې په ټول دا ارقام که سره یو ځای کو 1.9 میلیونه اصلي نیالګي او قلمي په ایواد په کچه باندې چمتو شوي دي چې دا په اساس د پلانونو په هر ولایت کې د کمپاینونو په لارې باندې اچولو په حساب باندې دا تنظیمیږي. زه مخکې نه چې تاسو ته مخکې را یو موضوع را یاده کړه چې 1550 لکه تاسو دا اشاره وکړه، دغه زه تصحیح کوم چې سه کالې دپاره د شنه کمربند کابل په سطح باندې چې جوړ شوی دی په اساس د توجه د مقام د عالي د ریاست جمهوري اسلامي افغانستان دا باید تصحیح شي چې 1550 هکتاره سه کالې موږ په څلور ساحې کې د کابل را عملا کار را شروع کړی دی چې هغه ولایات هغه ساحات عبارت دی د شیردروازی غردی، تلویزیون غردی او د قصبی شمال د میدان د هوایی ساحه ده او د قرغی سیمه ده چې په دې کې په مجموع کې 130,000 اصلي نیالګي د کرنې او بلګولو وزارت په نظر کې نیولې دي چې موږ په سلنۍ او په دوبی په پروګرام کې خیره دا تنظیموو.
زنده باشین جناب امان الله ماریار.
په حفاظت زنګلونو کې
زنده باشین جناب امین یارسه. بر شما برخواهیم گشت. فرانس فرصت هست. اجازه بدین جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست هم چند لحظه درباره وضعیت محیط زیست افغانستان صحبت بکنه. جناب درمل صاحب از فرانسه در بخش محیط زیست درجه ماستری داره. آقای درمل به برنامه اول خوش آمدید. دومی که در کل اگر یک تصویر بدین از وضعیت محیط زیست افغانستان که در چه وضعیت قرار داریم و به چه ها نیاز داریم؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته غرنوریدونکو ته. موږ به چون نن د ونو او د سمسورتیا په حق لبانې غږیږو، نو زه به کوشش وکم چې د دې هغه د چاپیریال په اړخ باندې وغږیږم او ورسره اقتصادي او ټولنیز اړخونه باندې هم خبرې وشي. نو ټول لومړی باید موږ ووایو چې بدبختانه افغانستان له تیرو جنګونو د ډیرو څلوېښت کلو جنګونو له لاسه خپل ډیرې ونې خپل ډیر ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. همدا لامل دی چې موږ اوس د ونو او د شینوالي او د سمسورتیا له کمښت سره مخ یو. دوهم خبره دا ده چې د خلکو د جنګونو سره د جنګونو سره او داسې مختلف قسمه انساني فاجعو سره خلکو مخ کېدو د وجنه هغه عامه پوهاوی په خلکو کې ورک شوی دی چې کوم خلک دي ته وهاسي چې موږ خپل د مسولیت لرو چې موږ خپل وطن شین کو، سمسوري کو او موږ خپل چاپیریال وساتو. نو زبا په دې پروګرام کې کوشش کوم چې د ونو په د کرلو نه د هغې په چاپیریال باندې د خلکو په اقتصاد باندې او په ټولنه باندې خبرې وکم. نو موږ که شروع کو د چاپیریال د لحاظه د ونو په کرلو باندې او د هغې په فوایدو باندې، نو له ټولو مخکې د ټولو له ټولو زیاته مهمه خبره چې دا ده هغه په دې نږدې ورځو کې په پاریس کې د کاپ 21 کانفرنس وشو او په هغې کې ټول د نړۍ 195 هیوادونه په دې باندې کیناستل او هغوی موافقې ته ورسېدل چې باید موږ د اقلیم د تغیر په وړاندې مبارزه وکړو. او ټول په دې متفق شو او یو کنوینسون چې دایر شوی و او په یو متفقه فیصله باندې ورسېدل چې هغه هیوادونه چې کوم متضرر دي د اقلیم د تغیر نه په هغې حواله باندې دوی تصمیم ګیري وکړي چې بدبختانه افغانستان هم د یو دغه متضرر هیوادونه نه دی چې د اقلیم د تغیر نه موږ پریشانه یو. نو د یو غریب هیواد متضرر هیواد په حیث باندې موږ له ټولو ستره مسئولیت همدا ګرځیږي چې د اقلیم د تغیر په وړاندې باندې مبارزه وکړو. او د هغې یو اړخ چې ډیر مهم دی هغه د ونو کرل دي او په وطن کې د سمسورتیا راوستل دي. نو زموږ لومړی مسئولیت چې د محیط زیست ملي ادارې تزی او بیا د ونو کرلو او د باغدارۍ تزی او د هغې وروسته په خلکو باندې راځي او د عامه پوهاوي باندې راځي، هغه دا دی چې باید موږ ونې وکرو، خپل چاپیریال سمسور کړو تر څو د اقلیم په تغیر کې یو مؤثر مبارزه وکړو.
پیش از اینکه اجازه بدین پیش از اینکه بشینم داریم یک سوال خیلی مختصر. پیشنهاد شما به مردم عام چی هست؟ فقط اگر میتونید برای مردم بسیار راحت و آسان بگوین که نبود درخت مستقیما چه تاثیرات منفی بالای زندگی از اینا داره تا اینکه بفهمن و از قطع درخت‌ها جلوگیری بکنن و کوشش بکنن که بیشتر هم نهال بشنن.
لټولو لومړی کې موږ ډیر عملی مثال واخلو په دا اوسنیو کې په کابل کې کابل واخلو چې موږ د هیواد مرکز دی. په دې کې د تیرو کلو په نسبت باندې سکال واوري د نشت برابر وي، ورښتونه د نشت برابر وو. د ونو نه کرل په چاپیریال باندې زموږ په اقلیم باندې مستقیما دغه زموږ تاثیر و چې موږ ونې نه کرو، هغه ګلخانۍ غازونه موږ تولیدو، هغه هوا ته ځي د ونو د نشتون د امله، د چاپیریال ساتنې د صحیح قانون د نه تطبیق د امله موږ ورځ په ورځ باندې زموږ چاپیریال ګرمیږي، موږ د ځمکې تودوخه لوړیږي او موږ دغه د متاثر
نو موږ یعنی د ونو د ورښت سره ارتباط شته په خپل منځ کې درمل صاحب؟
یعنی بلې مستقیما ارتباط دی. ونې کولی شي چې ګلخانۍ غازونه غزان کې جذب کړي لکه د کاربن ډای اکسایډ ګاز چې داغې نه دا زموږ نړیواله تودوخه ورځ په ورځ ډیریږي او یو نړیواله ستونزه جوړه شوې ده. دا دی کې د ونو مستقیما په دې کې ونې داخلي دي. که چیرته موږ ډیرې ونې ولرو موږ به وکولی شو ډیر کاربن ډای اکسایډ غاز ونې په ځان کې ځان سره جذب کړي او هوا ته اکسیجن ورکړي چې دا خپله د ګلخانۍ غازونو د تولید مخه نیسي او همداسې زموږ په د اقلیم په تغیر کې موږ سره مرسته کولی شي.
تشکر. خب حالا شنونده ها را هم میخوایم با ما صحبت بکنن با شماره 0799-203-540 و 0800-822-755 با ما در تماس شوید. موضوع مورد بحث ما محیط زیست و نهالشانی و محافظت از جنگلات و سرسبزی در افغانستان هست. همچنان میتونین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوید. آدرس اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
امید مرزوان صاحب سلام پر تاسی باندې فرشمت سروان صاحب باندې قدرمون اوریدونکو باندې مغرب مازیګر مو په خیر
سلامت اوسئ. تکین صاحب
شما هم سلام.
ډیره زیاته مننه اسمت سروان صاحب پر ډیره شایسته موضوع باندې بحث کوي. د محیط زیست یو څه چاپریال درلودلو په خاطر باندې زموږ ستاسو کې په شهرانو کې شاري خلک ژوند کوي د اوغې د فارم دا یو مهمه خبره ده چې د شهر په چاپریال کې کومړې د ساتنې په پاک ساتلو کې باید ټول لاسونه لستونې سر روان غاړو. بیا حد اکل هغه ستاسې خبره که چیرې یو نیالګی په ښار کې یو ښاري خیر دي، زما پر نظر هغه ښکلا چې موږ ښار ته غواړو ښار ته یې ورکوو، او د یو ښه ښار د یو ښه محیط غوښتونکي حتمن که یو نیالګی کښېدول شي هغه ښار که 2000 اشخاص اوسېږي نو به 2000 نیالګي راشي. دلته په کندهار کې د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک په نوښت باندې د کندهار په مرکزي پوهنتون کې په زرهاوو نیالان کښېدول شول. دا اوس عملاً په ښار کې ځینې نیالګي جریان لري، په مکتبونو کې جریان لري، د ښاروالۍ په کوښښ باندې نیالګي ایښودل کېږي. زموږ د یادې لیسې هدف دا دی چې دغه رقم نیالګي یو کلتوري او دودیزه بڼه غوره کړي، او زموږ هر ښاري حد اقل دغه احساس او فکر وکړي چې ښار زما کور دی، ښار مربوط په ما پورې دی، نو د ښار ساتنه او حفاظت ما پورې مربوط راځي. هدف مو کلتوري او دودیز و چې زموږ ستاسې دغه برخه یو دودیزه او کلتوري برخه یې اختیار کړي، او زموږ ستاسې خلک وکولی شي او هغه ذهنیت ورکړل شي. نو په دغه برخه کې د ښاروالۍ خصوصا مدني فعالانو ډېر زیات
تشکر تکین صاحب
کامه پوهوي په دې خلکو په دې برخه کې اوسي.
زنده باشئ تکین صاحب.
تکین صاحب نیالګي او اتیا افغاني قیمت لري، نو که زه د اویا او اتیا غونو په مقابل کې
تشکر تکین صاحب محترم تشکر تکین صاحب محترم
پر ځوان پر هغه باندې کوشش کوو
خپل یو ځوان یارګمې یې شې
دي سلام تاسو ته تشکر. اجازه بتین کې دغه شنه مدام روی خط هستم.
بله کار یو وجدي خبري وکي نو بیا خو ډیرو اړیدونکو ته نوبت رسیږي.
و یک شنه مدې برنامه حیات از تخار نوشته ک نه ببخشین. خب پیش از اینکه پیام بخونیم انده که مشکل داره پیام تا که درست کنیمش بخونیم، حالا شنه مدې را طریق تلفن میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم
السلام، څنګه جوړه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. سب مهرباني کوئ. سب
مهرباني ما هم غوښتل چې دغه موضوع د میکروفون سره په خبرونه کې در کړم، او کوم دا غواړم چې ډېر مننه زه د اړ وسه غواړم چې په ټول کې یو شی چې ښارونو خود حکومت سره چې زه ما خپل د دې د مخه یو میشته مخه نه دی ورځ د مخه مې د تاکان نن مې چې ټول داری وسه غواړم چې یو نه خپل کور کې چې هم به کور پاکه هم به اواز هم به پراتنیک کې زموږ
سیس ډیر زیات مننه.
زنده باشین. از بولسوالی بالا مرغاب عبدالستار اخوندزاده نوشته که افغانستان 30 میلیون نفوس است و اگر هر نفر یک نهال بشانه افغانستان پاریس میشه.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی را لیوده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زلمه انتظار که سولاید در گلچن دیم من دکیت انتماس نوالی.
مرابانی که بسیب
باید موش هر فرد یعنی و غورجی و نال پا داغا سپرلی که کشین و حد ثواب هم داری انشالله دا این یه دفار هم در من دکیت سر پزیده.
بله سیب. او استاسو دی پیستو دی زنگلونو چه حال دی؟
بله
مال استاسو دی پیستو دی زنگلونو چه حال دی؟ پخوا خو خلکو هلتا اکثرا زنگلونو وحلی دی و لمنزی وولی دی، و سنگ و زنگلونو شتا و کنشتا خلکو پدی برخی که کار کرده؟
ستر اندازی پر استا بلو ستر اندازی پر زنگلون.
سلامت توسی چی تلفون مو که کور ودن وست بوار شو برت ملمنو تا.
بله بله پیش از یک از مهمانان شروع بکنیم فقط یک تازه کنیم خبرهای را از کرکت که بازی همین الان جریان داره. راشد خان یا راشد آرمان به میدان آمد تا در اوور هفتم بالینگ بکنه. تیم زیمبابوه تا حال 39 رنز گرفته، یک بازیکن خود از دست داده و بازی هم در اوور هفتم از هدف که افغانستان تعیین کرده 187 رنز است. خب برمیگردیم به مهمانان خود که در استودیو هستند. جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست. همایون صاحب از شما میخوایم شروع بکنم. که حالا آنچه جناب درمل صاحب گفتن که مردم نیاز دارن که در این قسمت اندک فعال شوند، دولت اگر هر قدر کار بکنه بازم اگر همکاری مردم نباشد در قسمت حفظ محیط زیست کار در نهایت نتیجه نخواهد داد. برنامه شما به خاطر از اینکه به مردم آگاهی بدین یا حداقل مردم را تشویق بکنین به اینکه محیط زیست خود و چهار اطراف خانه خود را به مو شکل خوبش سبز نگاه بکنن، ممکن است تمام افغانستان به اصطلاح آقای اخوندزاده که در اس ام اس فرستاده بودن پاریس خواهد شد. چون این کار را که شما میکنین چی از دقیقاً کدام کارها و برنامه‌ای دقیق دارین؟ ولی پیش از یک پاسخ شما را بگیریم، جناب همایون صاحب خبر خوش برای دوستان کرکت که بازیکن دوم تیم زیمبابوه هم اوت شد، راشد آرمان بازیکن جوان افغان در اولین آوری که بالینگ میکرد یک ویکت گرفت. بفرمایید جناب همایون صاحب.
با سلامت باشین، با امید موفقیت تیم ملی کرکت کشور ما انشالله سرخروی بیاین در کشور. همکاری مردم یکی از رسالت های ما کشاندن همکاری مردم است در قبال حفاظت از محیط زیست در راستای مختلف به ویژه در بخش غرس نهال و نهالستان. ما پیشتر خدمت شما متذکر شدم که ما از روزنهای مختلف به یک گفتمانه است که همین لحظه دارم با شما صحبت میکنم، از این روزنه از این روشنی میتیم بر مردم آگاهی میتیم. تبلیغات دینی بوده که از طریق ریاست مساجد و اماکن مقدسه بهش پرداخته شده و گفتمانه کلان محیط زیستی را حفاظت از جنگلات برای ملا صاحبا آموزش داردیم و در کنار هزی اسلام و محیط زیست که سه کتاب بیرون شده از اداره ملی حفاظت محیط زیست برای هر کدام از دوستا دادیم که در ولایات مختلف و پنج زون تبلیغات خود کنن. همچنان در کابل تبلیغات ادامه دارد. در کلام از این در نصاب درسی مکاتب هم خدمت شما گفتم برنامه یک تیم با توجه به این که ما بودجه نداریم که ما کمپاین های خانه به خانه می کردیم. همچنان فعال ساختن نهادهای جامعه مدنی که شما بیشتر اسم می دینین، پل ارتباطی میان مردم و حکومت در کل دولت افغانستان که اینا را هم فعال ساختیم که تبلیغات خود داشته باشن. هیب بخشای
بله جناب همایون صاحب، آیا قوانین مشخص دارین در این قسمت؟ خب درست است وظیفه اخلاقی کسی هست و شاید هم کسی هم جدی بگیره و یک گروه هم نگیره، اما قانون مشخصی هست که اگر یک کسی به محیط زیست آسیب برسانه مجازات میشه؟
خب قانون جنگلات ما در افغانستان داریم، در کنار ازی در شهرها به نام قانون خدمات شهری ما در شهرها داریم. با تاسف که از روزنه رادیو خوب شما برای مردم خود بگم که قانون جزای افغانستان قط یک اصل نهال گفته که در ماده 561 تا 567 که 6 ماه حبس داره و 500 افغانی جریمه داره، در حالی که در قانون خدمات شهری متاسفانه در مغایرت به او قرار داره، 6 ماه حبس گفته و جرایم ندارن. باید ما مکافات و مجازات داشته باشیم در کنار از این جرایم مجزیستی و جرایم خدمات شهری باشه که همچنان جرایمی که شما بیشتر میدانن از زیست محیطی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان و نسبت به جاندارها هسته که در راستا ما میتونیم 3-4 نوع داشته باشیم. 3-4 نوع جرایم است که روزانه به وجود میاد، جرایم تعلیقی از جرایم انتظامی هست که هنوز ما در اوجا از دید حقوقی نرسیدیم، سرش کار صورت میگره. بیشتر این مسئله را در شهرها شاروالی ها رسالت دارن که از قانون خدمات شهری استفاده بکنن و همچنان در سرکویی ها بیشتر قانون جنگلات به این مسئله پرداخته که جناب امانیار صاحب اینجا تشکیل دارن که سال 2011 خوشبختانه قانون جنگلات افغانستان هم بیرون شده و عمل دمنسه اجرا قرار داره.
سلامت
من زیبنده می دارم در رابطه با بیشتر دوست ما هم قطار ما در رابطه با یکی ارزش ساعت سبز پوششی در حفاظت از محیط زیست چی است، نقاط چند دیره ما هم داشته باشم. بیشتر گفتن که در رابطه با گازهای گلخانه‌ای پنج آلاینده وجود داره در رابطه با تغییرات اقلیمی که امروز در کاپ 21 هم بیشتر بهش اشاره شد. در این راستا بیشترین آلاینده ها را در جهان هم اقیانوس ها هم آب ها هم خاک ها بیشترین دیوکسید کربن به خود جذب میکنه و همچنان قطبین یخ خاک هسته که جنگلات هم یکی از اون جمله هست که تقریبا 150 تن یک هکتار زمین اگه جنگل داشته باشه میتونه دیوکسید کربن به خود جذب بکنه، باعث خنکی هوا میشه، یعنی هوا را رطوبت هوا را بلند میبره. حفظ منابع آبی در صورتی که در ساعات سبز پوشیشی ما نداشته باشیم، منابع آبی ما فرار میکنه، زیادتر احتراق صورت میگیره بیشترین، و همچنان حفظ خاک، ما فرسایش خاک چون در منطقه هستیم که خشک نیمه خشک، مراقبت بیشتر برای حفاظت از خاک وجود داره و یکی از راهکارهای خوبش میتونه حفاظت از خاک داشتن ساعت سبز پوشی به وجود جنگلات باشه، و همچنان مایکرو ارگانیزمایی که در کنار جنگلات وجود داره که او رو به چشم ما دیده نمیتونیم، زندجانایی است که میتونه حفاظت کنه از خاک، اونا رو میتونه بیشتر حفاظت بکنه، تولید میوه میکنه، میتونه یک منبع خوب تولید چوب باشه که از تجارت های بسیار کلان در سطح جهان است. همچنان حشرات مضرر از بین میبره. یکی از تحقیقات آخری که صورت گرفته در جنگل های آمازون زمانی که در برزیل یک قسمت جنگل زدایی صورت میگیره، نشان میده که 187 مرتبه پشه انوفیل که ناقل مریضی ملاریاست ایرا بلند میبره. نشان میده که حشرات مضرر هم در کنار از یک به خود جذب میکنه.
بله، بسیار ممنون شاغله هماین. شاغله امانیار صاحب،
سروان صاحب، پیش از اینکه بریم به امانیار صاحب، خبر خوش شده که ویکت سوم هم افغانستان گرفت، نفر بازیکن سوم تیم زیمبابوی هم اوت شد در 47 رنز و در
اول هشتم محمد نبیل لوری. تروس پوری دی زیمبابوی دی منډو یارانزونو شمیر وڅل وشته دری لوپاړي سوزیدلی دی. امانیار صاحب، ونی خو یو شدل کیشی کس هم په ټیټه پیمانه یا کمه پیمانه دی، خو بیا هم در هم حکومت هڅه کوي، هم ځینې ټولنې هڅه کوي چې ونی کیږي، او څه نه څه خلک هم یو څه په دې برخه کې پوښیوي دي چې ونی ارزښت لري او مهم دي، لیکن ډېر ځلې ونی کیښودل شي لیکن بیرته څوک نه وي چې وی پالي، اوبه ورکړي، وچې شي، یا په ښارونو کې ځینې خلک او ماشومان و من وش کوي او ماتې کې د ونو د پاللو لپاره باید څه وشي؟
زه ټولنه د مخکې بیا هم د ملي کرکټ ټیم ته مبارکي وایم چې تر اوسه پورې بریالیتوب پر نصیب شوی دی او د دې ته بریالیتوب د لوی خدای نه غواړم. په ارتباط ساتنې د رغونې د سمسورتیا په ارتباط باندې به داسې دغه کړو چې موږ مخکې همدغسې چې رئیس د پلان پالیسي د چاپیریال ساتنې په دې ارتباط باندې بحثونه وکړ چې موږ هغه برنامه د عامه پوهاوی په ټولو ولایاتو په کچه باندې په همغږۍ د چاپیریال ساتنې په ټولو ولایاتو په کچه باندې لرو، چې موږ د ځنګلونو د مدیریتونو د لارې مکاتبو کې مساجدو کې ټولو ته خپل از موږ مدیریتونو د خانه تبلیغات وسی تبلیغات را کیږي دلته او خلکو ته، او موږ یو پالیسی لرو په مجموع کې چې په موږ په د ځنګلونو او د نیالګي کېښودلو په پروژو کې په مشارکت د مستقیم د جوامی منګه کار کو. زه مثال تاسو ته درکوم، مخکې کابل ښار ته تاسو متوجه اوسئ چې د 15 کال مخکې یا 12 تر 15 کالونه مخکې چې موږ کابل مقایسه کو 3% تر 4% سمسورتیا، اوسنی شرایطو کې تر 12 تر 14% پورې دا ساحه یعنی زیاته شوې ده. خو بیا هم دولت او په تنهایی سره نشي کولای چې یو برنامه عمومي دا ټول نیالګي چې تولید کړي دي دا وروزی او دغه کې دا خلکو ته ده چې خلک خپل وظیفه د ایماني او وجداني ولري په دې ارتباط باندې چې یو نیالګي کې را پریښود، ادي عقل کې موږ او تاسو مسلمان یاستو اسلام یاستو په دې مسله کې چې یو او دستم د خپل کوو هدي عقل یو 3 لیتر اوبو نه مصرف کوو هدي عقل په همدغه 3 لیتر اوبو په بوټي په بیخ کې چې دغه کې د خپل 15 وخت د پاله کې دغه کې دا ډیر شي کې تقریبا یعنی 3 لیتر 4 لیتر اوبو هدي عقل چې ضرورت په روزمره دی او نیلګي د پاله نه کېږي هدي عقل یو هفته د پاله دی په روزمره موږ تاسو کولای شي چې دا تنظیم کو دا خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شوی ده او دغه خپل چې دغه تاسو د بوسنی برنامه جریان لري دغه خپل عامه پوهاوی د خلکو ته زه سار چې اوس راغلم دا شروع د کمپاین د نیال شنی دی او کمربندم را افتتاح کړ مقام د عالی رئیس جمهوری په بادامباغ کې چې په ورځ د پنجشنبه چې ولسمشر په دې کې نیلګی را پری خودل او همدغه سي مقامات عالی د دولتي او جامعه مدني و معاصلین وډو ټول شوي وو. زه سهار چې راغلم دلته چې په قصبي کې زمونږ د کمربند کار شروع ک تقریبا په حدود 200 نفر چې د خپل اهالي دي دوی خپل ټول شوي دي او دوی د طالبانو په چش چې دوی د لاسه کېدل چې همکاري وکړي دوی موږ سره په دې کې همکار شول چې موږ ماته ډېر یو لوی احساس را پیدا شو چې افغانان اوس فضل خدای په دې عامه پوهاوی په دې سطح باندې شوي دی چې خلک پوه شوي دي او اهمیت د نیلګیو باندې او ایجاد کمربند سبز یو ضروری را بولی ځانته. نو په دې اساس باندې دی چې خلک خپله متوجه دي اوس او دا موږ داسې بسنده نه بولو. نو اوس هم د تا ټولو مطبوعاتونه په مجموع کې زما خواهش داده چې راځئ چې په شکل د رضاکارانه راشو د نیلګیو پیښو کې ښودلو کې دا سکل یو شعار موږ انتخاب کړی دی چې نهال زیور زمین است، بیایید نهال را از خانه خود، نهالشانی را از خانه خود آغاز نماییم. او په دې ارتباط باندې هر څوک خپل وظیفه ایمانی و وجدانی وبولي، یو نیلګی د خپل ځان ته راپرېږدي تر څو چې دغه شعار چې موږ تنظیم کړی دی په دې ارتباط باندې دغه هدف ته
ورسیږي. تشکر امونیور صاحب. مسئولیت شما در اصل در وزارت زراعت افغانستان حفاظت از جنگلات هست بیشتر. در قسمت حفاظت از جنگلات در نقاط مختلف افغانستان از جنگلات چگونه محافظت میشه؟ در نقاط مختلف افغانستان جنگلات در کنترل حکومت نیست، حتی نیروهای مخالف دولت در اونجا قدرت دارند و اجازه نمیدن که قوانینی که بیشتر ازشون هم بردیم عملی شوه و نهال درخت ها و اینا در بوته ها در جنگل ها قطع میشه از طرف مردم، حتی در بعض موارد قاچاق میشن به بیرون از افغانستان. در این قسمت تدابیر شما چی است؟ از کدام جنگلات میتونین محافظت بکنین و کدام جنگلات در کنترل شما نیست؟
ما در مجموع بر شما ایتو عرض کنم که به ارتباط حفاظت جنگلات قانون تنظیم امور جنگلات مریول اجراست و در قسمت حفاظت عظیم ما به مشارکت جوامع تاکید کردیم. ما دستاوردهای در ارتباط وزارت زراعت آبیاری و مالداری داره در حدود 7700 هکتار ساحات جنگلاتی که از بین رفته بود. این جنگلکاری در افغانستان چون در مناطق خشک واقع است بسیار مشکل تمام میشه، مگر با وجود شرایط عینی و ذهنی جامعه ما ضرورتی که داشتیم در طی 12 سال ما 7500 هکتار ساحه جنگلات پسته و جلغوزه را در 22 ولایت افغانستان احیا کردیم. در حدود 450 انجمن جنگلداری را شناسایی کردیم که به اساس ازی به اساس قانون حق استفاده پایدار برای جوامع داده میشه که به این اساس ما تمام ارتقای ظرفیت دادیم برای امی انجمنایی که شناسایی شده و اگر ملکیت دولت است مگر استفاده معقول ازی و پایدار ازی توسط جوامع سرزی تاکید شده که ما ایرا تنظیم کنیم. خوشبختانه در سالهای گذشته هم در ساحات جنوبی افغانستان اگر متوجه شده باشید در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان که جنگلات سنتی افغانستان را تشکیل میده، اکثرا جنگلات جلغوزه که در ساحات جنوبی و شرقی افغانستان است، اینا منفعتش مستقیم برای مردم میرسه. بنان اینا مجالس و پروتکلای را امضا کرده بین خود، جرایم را از قبل هم مانده بودن و ما به اساس قانون خود هم ای پرکتیس عملی کردیم در ساحات افغانستان و امیال هم به مجرد شناسایی اشخاص و افرادی که در قاچاق و قطع جنگلات دست پیدا میکنه به کمک جوامع برای ما گزارشات یکی ازی میرسه، به مراجع عدلی و قضایی از طرف وزارت زراعت معرفی شدن و در مناطق ناامنی که اصلا قطع جنگلات اگر ایتو اشاره شوه برش که عواملش چیست ای بهتر خواهد بود که عامل ازور ما اگر به صورت مفشرده بر شما بگویم که ناامنی که یک تعریف وسیع داره در قدم اول ایست در افغانستان، دومی که مسئله فقر است که مسئله دامنگیر مردم افغانستان در اکثر ساحاتی که جنگل است اونجاست و تغییرات اقلیمی، سیوم و چهارمش در موضوع بدیل چوبی سوخ در افغانستان این مسائل دست به هم داده که خطا. خب با وجود از این می با اساس احصایه هایی که ما قبلا داشتیم، مثلا در سال 1357 جیودیزی و کارتوگرافی 1.9 میلیون هکتار ساحه جنگلات که 3% تشکیل میداد در افغانستان بوده، این متاسفانه باز در سال در طی 3.5 دهه آرامی هایی که به وجود آمد این به 1.7% پایان آمد، یعنی 1.3 میلیون هکتار شد این ساحه. خوشبختانه در لندکور ما نشان می دهد سروی هوایی و فضایی البته که ما پس به 2.64% پس دوباره رسیدیم، دوباره جنگلات ما ریجنریشن کرده یعنی احیا شده و مردم با کمک و مشارکت مردم در قسمت خوراک نمودن و احیای جنگلات توجه شده و اهمیت مردم، اهمیت جنگلات مردم پی برده و ما در این قسمت باز هم سری تأکید ما به اساس پالیسی و استراتژی به جوامع محلی است، جوامعی که تنظیم میتونند که امور جنگلات حفاظت کنند.
ډیر زیات مننه درمل صاحب. مخکې وویل چې تاسو اشاره وکړه چې ونې په ورخت باندې هم اثر لري، دا وچکالی هم چې په کومو هیوادونو کې زیات وي یو علت هم دا ده چې هلته ونې کمی دي، او دا مې ما اوریدلې چې وایي ونې رطوبت هم ایجادوي. رطوبت نو بیا د دې نتیجه کیږي چې وریځ شي او وریځ په باران بدل شي. د ونو او خصوصا د ځنګلونو په ارتباط دا هم ویل کیږي چې د سیلابونو مخه نیسي، که په دې اړه موریدونکو ته توضیح ورکړي چې د سیلاب مخه څنګه نیسي.
ډیره مننه صاحب. لومړی کې د ونو په داسې د بارانونو ورختونو او همدارنګه د واورو په اوله باندې موږ خبرې کول وغواړو، نو لومړی فکټر شاید دا واوسیږي چې دغه د غازونو خبره چې وشوه چې ونې غازونه جذبوي او همدغسې اکسیجن هوا ته ورکوي، او د هغې د وجې نه چې کله غازونه جذب شي نو موږ زموږ اقلیم تغیر زر نه واقع کیږي او زموږ هوا پاکه پاتې کیږي، ګلخانهی غازونه پاس نه ځي، او د ځمکې حرارت د ځمکې نه بیرون چې کله انعکاس وشي د ځمکې په سر نه پاتې کیږي، نو د هغې وجې نه ورختونه ډیریږي او همدارنګه زموږ واورې ډیریږي. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله موږ بارانونه کیږي زموږ واورې کیږي، نو ونې د یو طبي جال یا ټرپ حیثیت ورکې دلته، چون بارانونه په ځمکه باندې کیږي د ځمکې په سر باندې چې کله ونې ووسیږي نو ونې باران اول په ونه باندې غورځیږي او د خپلو د پانو د لارې او د خپلو خاخونو د لارې ونه هغه اوبر اخلي او په یو خاص نقطه باندې انسجام کوي چې هغه د دې مخه نیسي چې د باران یا د ورخت هغه سرعت راکم کی، او دې سره کولی شي چې یو خاص زاویې ته یا خاص ډایرکشن باندې دا بلاړ شي. دوهمه مهمه خبره د سیلابونو مخنیوی د عادی چکل او برازي او مخې پاک
درمل سره اجازه ورته یی یک لحظه درمل سره مخنیوی خبر خوش دیگر هم به طرف دارای کرکټ برسانم که یک بازیکن دیگه زیمبابوی هم اوت شد از طرف سمی اولای شینواری که حالا تعداد بازیکنای زیمبابوی که اوت شده به 4 نفر میرسه. سبب بخشین حالا ادامه بدین مگه پای خود
مننه. نو کله چې ورختونه کیږي او دا په یو میدان باندې دا اوبر ازینو واضح خبره ده چې د اوبو سرعت تیری تیزی گی او اوبه ځان سره نورتیږي، خاور او دا شین په مخ باندې وړي. کله چې دوی په مخ کې ونی ووسیږي نو معنا ده چې دا موانی دي دوی د اوبو د یا د ورختونو د سرعت راکمول لپاره. دا یو اړخ ده. دوام اړخ دا ده چې کله ونه په ځمکه کې موږ کرو د ونو طبي خاصیت دا ده چې د بیخونه د ځمکې لاندې ځي، یعنی دوی کولی شي چې خاور ځان سره مضبوطه ټینګه ونیسي. نو همدا لامل دی چې کله برختونه کیږي بارانونه راځي او بل پاسه راځي نو لومړی د ونو پاڼې چې دي دوی په وړاندې باندې مزاحمت کوي، دوام د ونو بیخونه د دوی هغوی د دوی په وړاندې مزاحمت کوي چې خاوره ځان سره نیولې، دریم د دوی سرعت راکموي. نو همدا لامل کیږي چې د ونې د سیلابونو مخه نیسي او زموږ ځمکې چې دي تر ډېره حده پورې د دې خاورې سیندونو ته نه ځي او زموږ ځمکې زرخیزې پاتې کیږي او د راتلونکي فصلونو دپاره جوګه کیږي.
بله، اوس درنو اوریدونکو تاسو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس ښاغلی محمد کاظم همایون، د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان امانیار، او د چاپیریال ساتنې
کارپو یا متخصص شغل ریاض درمل. د ټلیفون شمیرې 0992235 او هم 0982255. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
عبدالقیم نزابل سمزل وفالی زی خزمر پول فالی که البته چاپیرال خو کسم دیر کنزور دی پول فالی که پر شاق پاسی میکه پول فالی که چاپیرال چندانی ساتنه نکیش خو پر شاق پاکلی که دیر شو چاپیرال خاطر که جی گونی دی درخت دی بوچ دی نو دا دیر شو چاپیرال خاطر نکیش دل.
بله سب شخبره در دیر مننه چی تلیفون موکو
حالا شنم دیدی گروی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی سب خیر، لطفا یو تجر وخت مزایکوی.
السلام علیکم، زه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او ګران ټول او کریو او وطنداران د ټول سلام وړاندې کوم.
سلام علیکم.
سلام نه زه دغه ملمنو نه دغه سوال کوم چې دغه ولې خو ارتو کې نوی او چرته کې نوی په خارو کې په کلیو بندو کې خدای دې ته دې حفاظت لپاره خو دې نه څو اجازه کړو نه چا د مکافات ډېر کړل او دو تایبیر
پون لگانه کیگی. تشکر، نظرتان را شنیدیم. عبدالله از بالا مرغاب بادغیس نوشته که اسمس فرستاده و نوشته که جنگل های پسته بالا مرغاب را ختم کردند ولی کس توجه نداره. این موضوع را با مهمان های خود در این برنامه مطرح خواهیم کرد.
مساجان اتل د فراولت له بالا بلوک ولسوالی څخه لیکلی دی وای د تخسیرک د کلی وسیدون کړي وای ما د نوی کال لپاره اتیا تاکونه دیش انار او دولستانی نوری ونی کنه ولیدی دی وای چې هر کس باید لشته لشه لس نیاله کنه وی.
بله خب، حالا شنم دیروی خط تلفون داریم، ولی پیش از اینکه با شنونده صحبت بکنیم میره باید بگویم که بازیکن پنجم تیم زیمبابوه هم اوت شد. حالا زیمبابوه پنج بازیکن خود از دست داد در 65 رنز آوره 11 هم جریان داره.
وضعیت ډیر خراب هم ولی میشه.
بله.
بل اوریدون که د تلفون لاری لرو ځان معرفی کړئ.
السلام علیکم صاحب عزیز نیمه یال خواهر.
مهربانی که ویجی صاحب
در محترمی ویدسی و پرتنم سه سی دیو ایتی نونگا ونی ایدو دون خو خودون غلو با مشکل کار نیه خو حفاظت مشکل دیسی حفاظت و سیزو ساتو مثلا دیو ایتی من کابل یاسمانی خره کی نسی اوشین کماربان جورو یا شیر دروازه کی هستو کنو کورو نستو نخالست تا چه اغاماتی که اونو دست خالست تا چه غوتو با رسیش خو بیا قلم بای مازافین ولدی چې هغه وبکا او مراقبت یې وکړه دا یې یو چې دا ونې دوی نه وچېږي او بله خبره دا زده کړې مسله تجربي کوي که نه چې مثلا دوی چې خود یو میلیون ونې دا یو میلیون نه وزه د 500,000 د 500,000 د موږ تلفاتو کې ونیسو دا قلا ډېرې وچېږي یا مثلا فیصدي کې ډېرې زیاتې وچېږي دوی داسې یو مسولیت تجربي کوي چې بیا دې هم واخې ووایي چې سړی دا یو میلیون ونې هم کېښودلې زیات یو څه سره مونږ د خپل وظیفې نه مستعدي یو څه کوو چې یو لپاره چې موږ کار ونه سره کړی دا چې موږ سره ته ویلیام دی بریس ایمان او وجدان نن ځان سره
ډېر مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. او تاسو دې خلکو مسؤلیت هیڅ اشاره و نه کړه چې خلک هم مسؤلیت لري ځکه چې
خلکو مسؤلیت خو څه دی خلکو مسؤلیت خو داسې ده چې خلکو بالکل مسؤلیت عام ده یعنی سره دوم باید مکلف و بولی یوانه که اقلا چوتو و نیتوتو نیلدی به خپل جیب نواخلی
همی وکری او همی وساتی
اکثر داری دوی کارت گورم خلکی گدی هم سایدی هم شایدی هم خلکی گدی یوان دو پیزه و نیچل سری که خود دریا پاویلی که یا پخپلا باقیه که یا پخپلا شوخوا که یقی فازت اتمن که ولی او بمارتی
لیکن کلچه پا کتسه که اشودل سوی بیادی خون ساتنه نکوی کنه
دوی که سرکو پخاره کنی
بله
جمعه پس گوری میاس پس گوری دونیس پس گوری که اگر اونم نلتا و چه ده و بم چانه دیورا چه و لیشار ولی کو وقت که تنکرت بندی تیر که تیر کرده ای که تیر نکامات نیو چه پاتی
بله دیره مننه سلامت و سیز ما پشتنم هم دادی خلکو هم داو چه که شاروالی ونه در تکشیش دی یه ستادی کور مخته بیاخون او کلا نکلا و بوم ورکه پر حال دی خلکو مسئولیت بشاید دم داوی خیر دی چارواکو مسئولیت هم ساسو خبرم مهمه ده دوی به زواب در که بلا وردور که لرو میره بنی و لروی جان معرفی که
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتون؟
من عمر کاپیتان و تقابل سوالی نخبری کنم.
مهربانی کوی سب.
مهرباني تاسو ملمنو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامت
سلامه.
یو څه ژر
بله سلام زموږ د انارو د بادامو د شانو باغونه دي دا چې ګل وکي او بس کله نور مرض غوندې پکې پیدا شي دا ګلو هغه ټول تویږي. دا مالې تاسو ملمنونه پوښتنه وکړو چې
څه ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل. اوس به بیرته میلمنه
بسیار کوتاه وخت خیلی کم مانده برای پایان این برنامه. میخوایم از جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست که مهمان ما در برنامه هستن بشنویم که پیشنهادهای دقیق از اینا برای حکومت افغانستان و برای دیگر اداره های محیط زیست در افغانستان چی هست و برای مردم دقیقا که فهرستوار بگویند که حکومت افغانستان چی باید بکنه و چگونه هدف تعیین بکنه که در چند سال وضعیت محیط زیست افغانستان مخصوصا سرسبزی را به کجا خواهد رسان. جناب درمل صاحب بفرمایید.
من صاحب لومړی غواړم چې د خاغلی همایون صاحب نه غوښتنه کوم د دوی د ادارې په نمایندګۍ باندې. هغه دا دي چې شون افغانستان یو غریب هیواد دی، د خلکو اقتصاد کم دی او خلک زیاتره مسایلو ته نظر د اقتصادي لحاظه کې ټول لومړی مهم دا ده چې په عامه پوهاوي کې خلکو ته د هغوی د اقتصاد د توان په هکله باندې کار په هغوی باندې وشي. د مثال په ډول باندې که هغوی ته وویلی شي چې په دا شته وخت کې چې ستاسو کوم فصلونه وچیږي، بارانونه نه کیږي، وچکالي رامنځته شوې، دا د دې وجه نه ده چې تاسو ونې نه کوي یا د دوی پالنه نه کوي. دوهم دا خبره ده چې دا شته مریضۍ تکلیف فونه چې راځي د سابنده مرزونه راځي د مختلف نور د جلدی مرزونه راځي، دا د همدې وجه نه کیږي چې تاسو خپل چاپیریال خیال نه ساتئ. نو کله د موضوع ته موږ د نور زاویونه راشو او خلکو ته دا صرف نه وایو چې سرسبزی دې معنا چې یعنی تاسو ونشنی شو تاسو زی بخخ کاری، معنا دا ده چې تر سرسبزی وشي او موږ د چاپیریال خیال وساتو، موږ هم خپل اقتصاد خکېږي، هم موږ د مرزونه مخه نیولې شو او هم ورسره زموږ ټولنیز هغه موارد چې دی هغه قوي کیږي. دوهمه خبره چې دا غزمه د رئیس صاحب د ځنګلاتونه دوی ته دا خواست دی چې یو توازن پکار دی، څومره ونې چې د افغانستان دولت کوي څومره امکانات کاری د ونو د کرل لپاره، لا هغه ډیر امکانات باید په دیو کرل شي چې د ونو د قاچاق مخاوني ول شي، د ونو د قطع کولو مخاوني شي. چون په افغانستان کې په تیرو ډیر شو څلوېختو کلونو کې نو ټیرو ډیر زیان زموږ سرسبزی ته د ونو قاچاق او د ونو وهلو ول کړی، د دې زای چې ډیر زیات فشار په ډیر اورل شي چې ونی وکړو. زوایم له ټولو به مهمه دا وی چې سړی ډیر فشار په ډیر اوري چې د ونو د قطع کولو مخنیوي څنګه وشي، د ونو قاچاق څنګه را بند شي. په دې مواردو کې دولتي ارګانونو کې پامنيتي ارګانونو کې څوک په دې بخښونو کې مسولین دي، په هغه کې شفافیت څنګه را منځته شي. چون د ټولو له مهمه خبره ده د زیاتره زوینو کې موږ کوم راپورونه لرو د افغانستان دولت کې یا په دغه ارګانونو کې شفافیت تر ډیره بریده را کم دي او خلک په ګاونډي هوادون ته په ټنونو زموږ غښنه نیونی زموږ ځنګلونه قاچاق شو وغل تلاړه. د خلکو په حق لمانی بزر پلنډ باندې دا وایم چې دا وطن زموږ غدې، دا چاپیریال زموږ غدې، دا دنیا زموږ غدې. نو موږ باید دا دولتي چارواکو ته یا هغه خلکو ته چې د مسولیت احساس نه کوي ته دا په چکه باندې ورنکو، دا دنیا زموږ غدې، صحت زموږ غدې او وطن زموږ غدې. موږ مسولیت لرو، هم اسلامي وظیفه ده هم افغاني وجبه موږ لرو چې خپل ونی وکړو، د خپل چاپیریال خیال وساتو. هغه خلک
پرې جناب درمل
چاپیریال پر سر باندې معامله وکړو.
زنده باشین درمل صاحب. جناب امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، از شما هم میخوایم بپرسم که پیشنهاد شما برای مردم دقیقاً چه هست و لطفاً کوتاه و مختصر و مثل فهرست که جناب از جناب همایون هم همین سوال را خواهیم کرد.
ما در مجموع به ارتباط اول خواهد بود سوالاتی که اینا گفتن یک جواب کوتاه میخوایم عرض کنم. کوی آسمایی را که اینا مثال دادن، ما در حدود 8000 نهال داریم و متبقی نهال های ازیر هم تکمیل میکنیم و آبیاری ازیر هم به دوش مامورین وزارت زراعت است. البته یه مسئولیت پذیری ماست و دولت در قسمت مسئولیت پذیر داده، همینطور اگر در شاروالی هم در هر جایی که نهال شانده ایجا افاظت میشه. در قسمت دومی سوال از اینا که در بادام و هنار سوال کرده بودن، مدیریت های حفاظی نباتات ما به ارائه خدمات در قسمت آماده استند. شما اینا نمونه همی امراض خود در اونجا انتقال بتند و از طریق ولایات مربوط ما نمایندگی ما تشخیص میشه و در تداوی از او اقدام میشه. در قسمت مجموعی توقع ما از مردم است که تولید نهال ساده است، هم ساده است و هم بسیار مشکل، مگر توجه در قسمت نگهداری از این وظیفه هر فرد است. یکی و قوانین و مقرراتی که در قسمت تنظیم جنگلات و سرسبزی رعایت میشه، یعنی وضع شده، در رعایت از این توجه جدی مقامات زیربط دولت افغانستان هم در قسمت میخوایم که هر کس مسئولیت خود را بداند. ما اگر در قطع جنگلات یک کسی را به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم، اینا در قسمت خود به مجازاتی که در جرایم در نظر گرفته شده، ای در نظر گرفته شده و مریول اجرا شود تا بتانیم که روحی قانون پذیری را در بین مردم خود رایج بسازیم.
تشکر.
مسائل از این که در قسمت جلوگیری از قاچاق و عاملین یزی به اساس قانون شناسایی شوا و برخورد قانونی در قسمت یزی شوا.
تشکر جناب.
و مردم وظیفیش ایست که در
تشکر اجازه بدین که
به ادارات زیربط البته
بله اجازه بدین که جناب آقای همایون هم ابراز نظر بکنن که کمتر از یک دقیقه فرصت بله. داریم. جناب محمد کاظم همایون، رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست است.
سلامت باشه. در کرد جنگل زدایی در سطح جهان نگران کننده است. در هر دو ثانیه به اندازه یک توپ میدان فوتبال جنگل زدایی صورت میگیره. بیشتر کشورهای جنوب 13 میلیون هکتار در جهان جنگل زدایی صورت میگیره. 6 میلیون هکتار کشورهای شمال یا همان میشه که جی 20 بگوییم، این کشورها بیشتر احیا میکنند دوباره جنگلاتونی. پدیده منفی کشورهای عقب مانده از فقر گسترده یکی از عوامل عمدهش از بیروکراسی و فساد اداری میتونه عامل دیگه باشه. آگاهی از ارزش ساد سبز و پایداری یزو جز رسالت های همه ادارات افغانستان است. از روزنای دی از سایر رسانه سایر بخشا در این رابطه باید روشنگری بکنن که میتونه یک راه حل واقعی برای
تشکر. زنده باشین جناب اون
در زیات مننه ل ټولو درنو ملمنو څخه شاغل محمد کاظم همایون، شاغل امان الله امانیار او شاغل ریاض درمل څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته زموږ او